په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست جورجټ ګانیون په خوست او کونړ کې د ملکی کسانو پر وژلو خواشونی وښوده. میرمن ګانیون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پرون چهارشنبه د لیدو پر مهال د ملکی کسانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه د دغو لیدو کتو خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې پر کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د وړمی ورځې په بریدونو کې لاس ملکیان وژل شوي او تنور ټپیان شوي چې ښځې ماشومان هم پکې وو. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی به مناسب وخت کې د دغو بریدونو ځواب ورکړي. که څه هم د پاکستان پوز په دې حملو کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزي د نومبر په 15مه وویل پر افغانستان دا تازه بریدونه د پېښور پر اف سي ځواکونو د حمله په غچ کې شوي. پېښور کې د دوشنبه په سهار د سرحدي پولیسو پر یو مرکز برید کې لګ تر لګه درې سرتیري وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د امریکا د ملي ګارد دوه تنه سرتیري سپینې ماڼۍ ته نږدې د یو وسلوال کس په ډزو کې ټپیان شوي دي. امریکایي رسنیو د اف بی آی د مشر کاش پټیل په حواله ویلي چې د دواړو ټپیانو حالت نازک دی او برید کوونکی هم افغان یاد شوی دی. پیخه په ځایي وخت د چهارشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:15 چې د افغانستان په وخت نیمه شپه کیږي د فارګوټ ویسټ مترو تمځای ته نږدې شوې ده. پټیل تر پیخه 2 ساعته وروسته خبریالانو ته په خبرو کې پیخه د تاوتریخوالي یو ناوړه اقدام بللی. د واشنگتن ډي سي ښاروالي موریل باوسر دا هدفي برید بللی او ویلي دي چې مشکوک بریدګر د پولیسو لخوا په ټپي حالت کې نیول شوی او توقیف شوی دی. په هنګ کانګ کې نن سهار پنځشنبه د یوې لویې اور لګیدنې له کبله 44 کسان مړ شوي، 45 ټپیان او 209 نور تری تام دي. د جرمني خبري اجنس وایي اور لګیدنه د هستوګنې په څو بلاکونو کې رامنځته شوې ده. د اور لګیدو ځای ته نږدې اوسیدونکو ته سپارښتنه شوې چې خپل کړکۍ او دروازې بندې وساتي او د اور ځای ته نږدې نشي. د هنګ کانګ د ساوت چاینا مارننګ پوسټ د راپور له مخې لا تو سوس خډیر اور وژن کی او بیلنی طبي خدمات او دغه راس ل 140 څخه ډیر د اور وژن موټر د پیخ ځای ته لیکدول شوی. د ساوت چاینا مارننګ پوسټ دا هم ویلی چې درې کسان په اور کې د لاسترلو په شک نیول شوی دی. دومینیکن جمهوریت د چهارشنبه په ورځ ویل دوی به متحده ایالاتونو ته اجازه ورکړي چې د مخدراتو کو د قاچاقلوونکو په وړاندې د خپل عملیاتو د وی برخې په توګه د دوی لوی اډې کار وخلی. د نشې توکو د قاچاقلوونکو په ضد دغو عملیاتو کې تر اوسه اتیا تنه وژل شوی دي. فرانس پریس وایي دا اعلان د دومینیکن پلازمینې سانټو دومینیکو ته د امریکا د دفاع د وزیر پټ هاګس د سفر په جریان کې وشو. دا سفر وروسته له هغه کېږي چې امریکا د وینزویلا د مخدراتو کو د قاچاق یو باند یا یو ډله د یوې بهرنۍ ترهګرې ډلې په توګه ونوموله. امریکا د سپتمبر له لومړیو راهیسې د وینزویلا لږ تر لږه 40 بیړۍ چې په وینا یې د نشې توکو قاچاق پکې کېد له منځه وړي دي. او د پنځشنبه په سهار د استرالیا د نیو ساوت ویلز په ساحل کې د شارک برید یو ښځه ووژله او یو بل تن سخت ټپي کړ. ځایي پولیسو وویل چې د سهار په لومړیو ساعتونو کې د شارک یا کوسماهی لخوا پر دوو کسانو برید وشو. فرانس پریس لیکلي له 1991 کال راهیسې په استرالیا کې له 1280 څخه ډیر د شارک بریدونه ثبت شوي چې ترڅ کې 250 تنه مړه شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د چارو شنون کې وای پاکستان هم وار کوي او هم لاسونه شاته نیسي او بل لور تزان پر نړیوال سټیج قرباني خي.
از یک طرف اقدامات نظامی را پیش میبره.
پاکستان لیوی خوا پوزی عملیات او لبلی خوا دیپلوماسی مختبری او حس کوي چې ځان قربانی او مظلوم وخی.
لاملونه څه کېدلی شي؟
پاکستان له سخت بحران سره له امنیتی له ټولنیز او همدارنګ له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده.
د ترانسپورت نړیواله ورځ پرون ولمانځل شو خو افغانان دې برخه کې ګڼ شکایتونه لري.
کله کله شوی دی چې دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی
هغه سي ترانسپورټي سیستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دی دلته نشته
نور راپورونه هم شته هله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني راځو د خبرونه د سر راپورته یو شمیر افغان سیاسي شنن کې په دې باور دي چې پاکستان د غونډیو هیوادونو د ملاتړ خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وړاندې د خپل کړنو د توجیه کولو لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې پراخه کړي دوی ازادي رادیو ته ویل پاکستان په داسې حال کې په سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې د ځینو بریدونو پړه پر افغانستان اچوي چې د طالبانو حکومت نړیواله رسمیت پیژندنه د دې لامل شوی چې هلته په دغو ستیجونو کې د افغانستان ځای خالی او د افغانستان دفاع ونه شي د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په تیرو دوه ورځو کې د ایران او تاجکستان له یو شمېر چارواکو سره د سیمې او افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې نور تفصیل له اکرام الله اکرام اورو
یو شمیر سیاسی کارپوهان وای پاکستان د گاونډي هیوادونو د ملاتړ په خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد خپل اقداماتو ته د مشروعیت ورکولو لپاره د افغانستان اړوند خپل ډیپلوماټیکي حل ځلې زیاتې کړې دي دوی وای پاکستان په داسې حال کې په ځینو سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې د بریدونو مسولیت د افغانستان خاورې ته منسوبوي چې طالبان په نړیوالې ډیپلوماسۍ کې رسمیت نه لري او نشي کولای له ځانه دفاع وکړي په پاکستان کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شونونکي زردشت شمس د نومبر په 26مه ازادي رادیو ته وویل
پاکستان له یوې خوا پوځي عملیات او له بلې خوا ډیپلوماسي مخته وړي او هڅه کوي چې په سیمه ییزو نړیوالو سازمانونو او لویدیځو هیوادونو کې ځان قرباني او مظلوم وښي او دا چې د افغانستان خبرې پر ضد د ترهګرو یا د هغوی په خبره د ټي ټي پي له خوا کارول کیږي بدبختانه د افغانستان لوري نړیوال رسمیت او مشروعیت نه لري او ځای په دې برخه کې تشته
غوث جانباز بل سیاسي کارپو وای د سیمې هیوادونه به هڅه وکړي چې وضعیت لو عمومي مدیریت څخه ونه وزي ځکه په خبره د ناورین پراخېدل د دوی په ګټه نه دي هغه ازادي راډیو ته وویل په دې شرایطو کې به پاکستان اړ شي چې د خبرو له لارې ستونزې حل کړي که څه هم شخړې ښایي تر یوې مودې دوام وکړي
پاکستان هم مجبور او وادار خواهد شد
که پاکستان هم اړ او مجبور دی چې د خبرو اترو لاري ستونزو ته د پای ټکی کشیشتي البته د دې خبرو ترڅنګ به یو لړ جنجالونه او نختی جریان ولري خو نه په هغه کې چې پاکستان مخی اعلان کړی وو په ټوله کې به نه جګړه وی او نه سوله او دا حالت به نامعلوم وخت دوام وکړي تر څو وضعیت په یو بل ډول پرمختګ وکړي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي په خوست کونړ او پکتیکا کې د نومبر په 23مه تر سره شوی بریدونه چې لس ملکی وګړي پکې وژل شول او اتن اور ټپیان شول پاکستان کړي او زیاته کړي ده چې په مناسب وخت کې به لازم جواب ورکړي خو د پاکستان پاوز د طالبانو د ادعا به بنسټ بللې او ویلي دي چې دوی په دغه نیټه پر افغانستان هیڅ پوځي برید نه لیکړي تر دې وروسته پاکستانی چارواکو د سیمې د ځینو هیوادونو له چارواکو له دې ډلې ایران او تاجکستان سره د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه لیدلې او خبرې کړي تازه د ایران د ملي امنیت دادی شورا منشي علي لاریجانی د پاکستان له ولسمشر صدر اعظم او لوی درستی سره د سیمې د امنیت او د همکارۍ او د پراختیا په اړه خبرې کړي د پاکستان د پاوز د اماریکو دفتر د نومبر په 26مه په یو اعلان کې ویلي لاریجانی په راولپنډي کې د پاکستان للوی درستیز اسیم منیر سره د دوه اړخیزو همکارۍ او سیمهیز امنیتی مسایلو په اړه خبرې کړي لاریجانی د نومبر په 25مه اسلام آباد ته په خپل دوه ورځنی سفر کې د پاکستان له صدر اعظم شاباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداری سره هم لیدلي د دې لیدنو د اعلامي علماخې دواړو خواو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د سیمې امنیت د ترهګرۍ ضد مبارزې د ایران پاکستان د غازو د پایپ لاین پروژې او اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې کړي په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د نومبر په 26مه په خپل ایکسپانه لیکلي چې د ایران د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال او دغه وزارت د جنوبی اسیا د برخې د مدیر محمد رضا بهرامي سره د سیمې د امنیتي وضعیت او د هغه ترهګري زړلو د غواخونو په اړه خبرې کړي چې د په خبره له افغانستان څخه فعالیت کوي محمد صادق دغه شان ویلي چې یو ورځ مخکې د تاجکستان له سفیر یوسف شریف زاده سره د سیمې د امنیت د افغانستان وضعیت او د ترهګرۍ ضد مبارزې د همکارۍ او د ثبات د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی غړي د افغانستان له خاورې د خوندي پناه ځایونو په توګه استفاده کوي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات تنظیموي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي او ټینګار کوي چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او طالبانو حکومت د استازو ترمنځ د اکتوبر په 19 په دوحه او استانبول کې پر اوربند هوکړه شوی و، خو له دې پرته درې پړاو خبرو کې هیڅ عملی پرمختګ ونه شو. دا خبرې د پاکستان لخوا د اکتوبر د 9 د هوایي بریدونو او د ډیورن کرخي په اوږدو کې د دواړو خواو ترمنځ لنخته وروسته ترسره شوې. د پاکستان او طالبانو حکومت هغه مهال یو بل ته د درنو تلفاتو او زیانونو در رسولو ادعا هم کړې وه او د ډیورن دواړو غاړو ته ملکی خلک هم په دغو نخته کې زیانمن شوي وو.
و امریدل چې د سیاسي چارو یو شمیر شنن کې وایي پاکستان لوی خوا پوځي عملیات یا بریدونه کوي او بل ورته هڅه کوي چې په نړیوالو سټیجونو کې ځان قرباني یاد کړي او دوی د طالبانو له تشې په دغو نړیوالو سټیجونو کې د ځان په ګټه کار اخلي. څه لامل دی چې پاکستان پر افغانستان بریدونه کوي او بیا یې مسؤلیت هم نه اخلي؟ ځکه وړمه ورځ طالبانو وویل چې د خوست او پکتیا او پکتیکا په یو شمیر سیمو باندې، البته د خوست، کونړ او پکتیکا په یو شمیر سیمو باندې پاکستان په بریدونو کې لاستنه ملکیان وژل سوي. وروسته د پاکستان پوځ ویل چې دوی دا برید نه دی کړی. لامل څه دی؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار احمد شیبر پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ امیر ګران پوښتلی دی.
دا چې پاکستان دغه وایي چې ګویا موږ بمباری نه دی کړی، دلته ما ځینې راپورونه داسې ولوستل چې د هوانو د توپونو او د راکټونو وارونه یې هم کړي دي. بل دا دی چې دا د دې لپاره دوی دغه ادعا کوي چې په پښتونخوا کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده او همدارنګه په ټول پاکستان کې اقتصادي وضعیت له ژور بحران سره مخامخ ده. پرون بله ورځ ای ډی بی یا ایشین ډیولپمنټ بینک یا آسیایي انکشافي بانک دوی ته دا د سپک د پروژې لپاره چې چین شاته سوی ده دوی ته یې $2 میلیارډ قرضه ورکړه، چې د دوی ټوله خارجي قرضه وه $130 میلیارډ ته رسیږي. په داسې حال کې چې دوی ډومیسټیک یا په داخلي چوکاټ کې پبلک ډیټ چې ورته وایي یا داخلي قرضه، هغه هم $250 میلیارډ ته رسیږي. نو دا پاکستان له سخت بحران سره، له امنیتي، له ټولنیز او همدارنګه له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده. په پښتونخوا کې وزه داسې دی چې خلک عملیات نه غواړي.
ګران صاحب وبخښئ، یعنو آیا چې په پښتونخوا کې هغه جرګه هم وشولې غوی هم له عملیاتو سره مخالفت وکړو؟ دوی خو عملیات نه غواړي، لیکن په افغانستان کې له عملیاتو که چېرته دغه عملیات دا عملیات الوتکو کړي دي. ازادي راډیو راپورونه هم داسې دي په مخولګۍ کې ازادي راډیو سره خلکو خبرې کړي دي، خپلوان یې وزل سوي دي، کوچنیان وزل سوي دي او وایي چې تیارو بمباري کړې ده. ولې باید انکار وشي؟ اصلي سوال ده.
او دا انکار زما خپل نظر دا دی چې لزکه کوي چې دلته د پاکستان د خلکو ذهنیت د همدغه فدرالي یا مرکزي حکومت په ضد باندې سخت راپارېدلی دی، خصوصا په پښتونخوا او په بلوچستان کې. او یو خدا دې چې هلته دوی په مرکز کې دا د مارشال خو نه دی، دا جنرال هاشم منیر هغوی موده وجدوي او دی له ټولو هغو څخه استثنا کړی ده چې دی به احتساب نه ورکوي او د ژوند تر پایه پورې به دی ټول امتیازات اخلي. چې دغه د پاکستان خلک یې مخالف دي او وایي چې هغه د 1903 یم کال قانون چې هغه ټولو خلکو منلی وو هغه یې وایي تر پښو لاندې کړ او اوس په پاکستان کې قانون نشته. د دغه په ضد باندې په لاهور کې، په پښتونخوا کې، په نورو ښارو کې ډېرې مظاهرې شوي دي، همدانونه مظاهرې کې.
وبخښئ ګران صاحب وبخښئ، یو شمېر دغه رقم تحلیل کوي چې پاکستان د دې له خطره لکه دا کوم شان چې ستاسو اشاره وکړه، له امنیت نیولې تر اقتصاد پورې، د دې ستونزو نه د خلکو د ذهن د راګرزول له خاطر په افغانستان بمباری کوي. بل ورته بیا په افغانستان کې سوي بمباری کوي ولې باید انکار وکړي؟
غما دغه نقطې ته زر اتلمه شي برسه. دغه پاکستان د دې لپاره هم کوي چې د خلکو ذهنیت د پاکستان له داخلي مشکلاتو ستونزو او د ناامنه وضعیت څخه واړوي، او دغه هڅه کوي چې دوی دغه جګړه د قبایلي د دغه ډیورنډ فرضي کشي او شاوخوا غاړو کې او همدارنګه افغانستان ته دغه ناامنه وضعیت او دغه جګړې انتقال کی، ځکه دوی په سوزبن حالت کې دي. او امریکا ته دغه شی وشي، عربي هیوادو ته، ځینې نورو هیوادو ته چې دغه د زموږ وضعیت ډېر خراب ده په افغانستان کې، تراګري ده او تراګریز فعالیتونه دي، او هغه څوک چې په موږ حملې کوي هغه هم له افغانستان څخه راځي. نو د دې لپاره چې د خلکو ذهنیت واړوي او هغه د افغانستان خواته یا د جګړې خواته یا دغه ته چې په پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې وضع ناامنه ده، دغه ته واړوي او هغه اقتصادي ستونزې او هغه د حق لپاره کوم مبارزه چې د پاکستان خلک یې غواړي، دغو څخه د دوی ذهنیت یا د دوی دغه نظر واړوي. نو د دې لپاره هم دغه چې دوی صحنې جوړوي یا سناریو جوړوي چې ګویا دا د افغانستان موږ ته ترهګر لږي، او بل دغه چې دوی وایي چې دغه موږ هغه نه دي کړي، دا بمباري نه دي کړي، دا حقیقت نه لري، دغه یې کړي ده. خو افغانستان خو په دروغو باندې مطبوعاتي کانفرنس نه وایي چې دغه حملې د شپې په 2 بجو یا په 1 بجو باندې وسولې. نو دغه خلک وایي، او د ځایي خلکو څخه هم داسې راپورونه په میډیا کې، په سوشل میډیا کې نشر شوي دي چې هغوی دغه وایي چې په موږ باندې یا په دغو سیمو باندې بمباري شوي دي.
پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران و چې له ازادۍ راډیو سره غږیده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر شخړو وروسته شپږ څلوېښت ورځې وشوې چې د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې بندې دي. سوداګر او ترانسپورتران وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکو ته پکار ده چې سرکینی او د ولس او سوداګرو د غم خوړلو لپاره د غلارې پرانیزي.
سوداګر او ترانسپورتران وایي چې خواو شا 15 ورځې پس هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په شمول ټول سرحدي لارې د تجارت او عام خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. په لارو کې د مالونو ډګ ګاډي ایثار دي. پاکستانی وګړي په افغانستان کې او بیا افغان وګړي په پاکستان کې ایثار پاتې دي. له پیښوره تر تورخم هم په سلګونه ګاډي ځای په ځای په کتارونو کې ولاړ دي، او د دې ډرورانو مشال ریډیو ته ویل چې په کار دي دوی ته لار ورکړل شي چې افغانستان ته واوړي.
زما نوم احمد جان دی، او ما خو سیمټ فابر کړی دي، او یو میاشه 15 ورځې چې هم دې زبانی ولاړ یو وسته د خپل حالات نیاتیم زړونه تنگ دي. ولای نه امیر صاحب غریب دی، بس جامع را ته وسی را تراوین دي، نور جامو تکلیف هم دي، خیر نه شرا نه پاک راوین دي، بل ډوډۍ تکلیف دي زیادی دي، ګو دومره ستړي کوسم بیا نشته چې بازار دلار شو او موږ ځان له دیګي سامان راوړو دلته پوخو. موږ دا واړو چې یادې بارډر خدای کې که بارډر نه خلاوي بس د افغاني ګاډي دی پرور واړي، پاکستاني دی دی پرور واړي، چې بیا هر څومره وخت باندې بندي کړي.
نوم نعیم ده، روان افغانستان ته مې را بار کړې مدوی ده. موږ د دواړو حکومتونو د خواهش ته چې لیر زر ته زر کولاو شي، باقاعده ترانسپورت ته کولاو شي، ځکه چې ډېر مشکل لاندې یو. تیرون هم داسې پنچر کېږي ولیاړه باندې، د اوبو مشکل ده، د ډوډۍ مشکل ده، مانځه مشکل ده، او دواړو حکومتونو هم دا خواسته چې لیر کولاو کړه.
د ډرورانو په داسې حال کې د لارو خلاصول غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نومبر په 15 نیټه دعوه کړې چې د نومبر په 14 نیټه شپې ناوخته د پاکستان پوز په خوست، پکتیا او کونړ کې په عامو آبادیو هوایی بریدونه کړي او په ګوربز ولسوالۍ کې یو ځایي تن په کور بمبار کې 9 ماشومان او یوه ښځه وژل شوي دي. خو بیا د پاکستان د پوز ویاند لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودری د افغان طالبانو دا دعوا رد کړی او دی ویلی چې دا هوایی بریدونه پاکستان نه دی کړی. سږ کال د اکتوبر په 14 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو شمیر سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس د اکتوبر 12 نیټې راهیسې ټولې سرحدي پولې تړلې پرتې دي. په تورخم باندې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوې، خو دوه اړخیز تجارت پرې تړلی پروت دی. د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ په دې وروستو کې په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي، خو د تجارتي لارو په خلاصولو لاسره نه دي متفق شوي او د دوی ترمنځ د نومبر 8 نیټې مذاکرات بې نتیجې پای ته رسیدلي وو او د دوی ترمنځ بله ناسته لا نه ده شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به د افغانستان د سینما له پخوانیو کیسو نه خبر شي. خو اوس راځو دې ته چې پرون چهارشنبه د نومبر 26 د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورځ وه. خو افغانستان بیا وایي چې لکلونو راهیسې، البته افغانان وایي چې لکلونو راهیسې په افغانستان کې منظم ترانسپورتي سیستم نشته او دوی په دې برخه کې له پراخو ستونزو سره مخامخ دي.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان دی چې په خپله سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي چهارشنبه د نومبر 26 ازادي راډیو ته وویل،
15 خریا موږ دلته ژوند کوو، داسې موټر نشته دی، خو یو شخصي موټر یې او لس 15 بیا شخصي موټر یې کله یې کله نه، مریض بیا هم داسې پسیا پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایدار ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشټواله، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لوی لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشټواله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړي. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکو چې خوندزي او روغتي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکو ظهور کریمی ازادي راډیو ته وویل،
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې د دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډیر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور چې د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزاره وو کې ډرایور د منطقي 2000 14000 روپے درنالي دوه طرفو.
ته دې ترڅنګ افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډیرو زیان منونکو هوادونو لړل دي. چرته چې سیلابونه او زمکه خویدنې لا لوړان دي، ډیر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورتي ستونزې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې یو شمیر سرکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمه یو اوسیدونکي نور الله وویل، په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مودي رئیس په دې خار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړي، بلکې هوایي ککړه کړي او ګڼه ګوڼه زیاته کړي. د کابل خار دوه میناهي اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
سرکسوزی او میک سات دروس
په سړکونو یو سات کار کیږي او نور ډېر وش سات کار ولاړ وي. لدې حالت نه میاشتې تیریږي خو دا سړکونه جوړ نشول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندي وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسیدلی. بل دا چې خاوري او دوړې جوړې کړې دي.
آدم در آب واقع میمونه.
افغانستان اوس مهال سخت پر لپسی و بی ساری وچکاله و ده هوا لکه کلتیا سر مخ ده. داس مهال چه پا ده هواد که منظم خاری ترانسپورت وده نده کدی ده زدو موتر رو او نامناسب و سونتو که کارول گلخانه غزونه و خاری که کلتیا زیادوی. ده ملگورو ملتونو پا نظر ده دوامدار ترانسپورت اولده لاره ده پرمختک ده کولو لپاره ده ننگونو حل کول اړین دی. پام دی بنسد ده ملگورو ملتونو مومی اسامبلی ده 2023 کال پا مئی میاش که پریکلا وکړه چې ده نومبر شپږویشتمه ده منظم او پایدار ترانسپورت ده نړیوالی ورځی په توګه اعلان کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو د کابل د سینماګانو زړې کیسې د هندي فلمونو یو لیوال همایون تندر کوي. دای د هندي سینما د ستوري درمندر یادونه هم کوي چې روانه اونۍ ومړ. په دې راپور کې ورسره خبرې شوې او د سینما پخوانی یادونه ورسره تازه شوې دي.
فلمای سیاه‌سفید بود، فلمای جنگی بود، قهرمانا یا بچهای فلم آدمای خیلی قوی و عضلاتی بودن، تنها خودشان در برابر تقریبا یک لشکر جنگ میکردن.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ وروستي او د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لومړي کلونه د افغانستان سینما او کیسې هغه چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته تړلې دي. دا کیسې راته د فلمونو او سینما نشپې د کلن شوقي همایون تندر کوي. دا چې د کابل د جویشیر سیمې اصلي اوسیدونکی دی او اوس په خبره د ترکیه او فرانسې ترمنځ اوسیږي او په تېره کې یو ډیپلومات پاتې شوی. ازادي راډیو سره خبرو کې سینما سره د خپل شوق، کیسې او خاطرې له ماشومتوبه را پیل کړي.
کمپیان وایم که ماشومان وایم خلا ډیر ظلمت شوي نه وو. پامیر سینما ته به تللو، دومره پیسې مو نه درلودې چې ټکټ پرې واخلو. بیا به مو د دروازې مسؤول کس ته دوه افغانۍ ورکولې چې سینما ته دننه یې پرېښود. خو یو شرط یې درلود چې په چوکۍ به نه کښېنئ. بیا به اتلس پنځلس همزولي سره یو ځای کېدو او د پردې مخ ته به درېدو او فلم به شروع کېدو. په تفریح کې به خپله په سینما کې ګرځېدو او همدا فلم به مو خپلو کې تمثیل و.
د کابل د سینماګانو مخته په تور بازار کې د ټکټونو خرڅېدل په هغو کسانو کې چې په ګڼه ګوڼه کې نشول کولی ترلاسه یې کړي. د شپېتمې او اویایمې لسیزې اوسیدونکو ډېری کابلیانو ته هم ښه یاد وي. خو ښاغلی تندر کیسه کوي چې تر دې مخکې کلونو کې په بهزاد سینما کې ټکټ لرونکو باندې بیا ځلې څوکۍ هم خرڅېدې.
بهزاد سینما د کابل زوړ ښار کې چې د لرګیو بازار ته سیر مواد د لرګي اوږدې چوکۍ وي. بیا به چې دننه ننوتو یو کس به پیدا شو، لږ بدماش غوندې به و. خپل سادر یا لوکۍ به یې په چوکۍ وغوړوله، ویل به یې دا ځای ما خپلو ملګرو ته جر کړی دی. بیا وروسته مخکې له دې چې فلم پیل شي، د یو کس ځای به یې په دوه افغانۍ خرڅولو.
همایون تندر وایي ډېری ټولګیوالو یې له هندي فلمونو هندي ژبه هم زده کړې وه. دی زیاتوي چې یوازې ځلمکې او ځوانان نه، کورنۍ هم هغه مهال سینماګانو ته تللې.
په زینب نندارې او پارک سینما کې د جمعې په شپو کورنۍ هم په ډله ییز ډول تللې چې نجونې او مېرمنې به هم پکې شاملې وي. دوی به له پلرونو ورونو داسې کسانو سره به تلل.
ښاغلی تندر زیاتوي چې هغه مهال کمیس او پرتوک سره سینما ته د تګ اجازه نه وه او پتلون یې شرط وه.
په سینما کې دننه له کمیس او پرتوک سره اجازه نه وه، هیڅ چاته اجازه نه وه. اریانا سینما شاپ یو څوک وو چې بایسکلونه به یې ساتل، ده به پتلونونه هم په کرایه ورکول. اوس مې هم یادېږي چې په یوه که په دوه افغانۍ وو. بیا داسې جالبې صحنې په سینما کې دننه کېدلې چې پچا کې په پتون دوی وو، پچا کې په تنګ وو، پچا په لنډ وو، پچا په
موږو.
دا موضوع د کونډې زوی په نوم افغاني سیریال کې هم راخیستل شوې ده. همایون تندر د هغه مهال د فلمونو په مشهورو ستورو کې، هغه چې همدا دوشنبه د نه اتیا کلونو په عمر ومړ او نن سبا یې په ټولنیزو رسنیو کې په اړه ډېر لیکل کېږي.
ډېر څه مشهور شولې فلم او جهیل کې اوس پار مثلا زما خپل ډېر خوښېدو. ډېرې ښې سندرې یې درلودې، ښې منظرې یې درلودې. د درمندر عکسونه مې دا اوس هم په سترګو کې دي. ممتاز پکې وه او زه د ممتاز په پزه مین وم.
د افغانستان سینماګانو د ښاغلي همایون تندر د کیسې او خاطرې داسې مهال دی چې د یو شمېر افغان سینماګرانو په خبره لڅبانی څلورو کلونو راهیسې له کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دا سینماګانې تړلې دي.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او بل دا چې کله دوی په زور سره بیرته خپل هیواد ته لیکل کیږي حال ته دوی کوم حقوق لري خبرې کوو. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران.
کامران صاحب، تاسو اتمان خبرونه اوري د پاکستان وضعیت نه، د ایران وضعیت نه، د افغانستان د گاونډي او هیوادونو له وضعیت نه تاسو خبر یاستئ چې افغانان ډیر زورول کیږي د کډوال په صفت باندې التورجی. د بشري حقوقو لاړخه له کډوال سره د سې کړنې مناسب دي لکه هغه چې د موږ او تاسو په گاونډي او هیوادونو کې وسره کیږي؟
متاسفانه کډوال خو په نړیوالو کنوینشنونو کې د نړیوالو قوانینو په اساس باندې دوی مسؤلیت د دوی خوندیتوب چې دغه د دوی حق ده. میزبان هیوادونه چې پیغه کې یا هغه هیوادونه چې پیغه کې کډوال استوګندي وسیږي پکې یا ورکړه شوی دی، دوی د مهاجرینو د نړیوالو قوانینو په اساس باندې باید له دوی سره ښه چلند وکړي. متاسفانه رښتیا هم د موږ په گاونډي هیوادونو کې سره د دې چې ځینې کډوال یا اکثریت ورته وایم که اقلیت ورته وایم خو ډیر کډوال داسې شته چې اسنادونه هم لري ولی با وجود د هغې هم دوی ځورول کیږي. نو د مهاجرو دپاره چون دا آسیب پذیره قشر دی، دوی ځورول شوی قشر دی، دوی بېوسه او بېکسه قشر دی، دوی سره باید په هره برخه کې مرسته وشي، د دوی لاسنیوی وشي او د دوی لارښوونه باید وشي. نو په دغه هیوادونو کې چې د موږ تاسو مخصوصا افغانان کډوال دي، رښتیا هم بعضی وختونه چې راپورونه راځي ډېر ناوړه چلند ورسره کیږي او دغه چلند د نړیوال مهاجرت قوانینو خلاف چلند ده. مهاجرینو سره په هر ځای کې چې کډوال باید دوی سره ښه چلند وشي، د هغه مملکت د امکاناتو په چوکاټ کې او د غو د قوانینو او د مقرراتو په چوکاټ کې باید دوی رعایت وشي او په ښه شکل باندې د دوی سره برخورد وشي تر څو پورې دوی وکولای شي هغه کوم مطلوب منزل د دوی چدی چې کوم ځای ته دوی غواړي لاړ شي. تر څو چې غو ځای ته ځي دغه موقته دوره باید دوی سره په ښه شکل باندې د دوی سره چلند وشي او کومک همکاري ورسره وشي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې مویل، یو شمېر کسان هلته قانوني اسناد لري، دوی ویزه لري، اسناد په لاس کې لري، مګر دوی په زور سره په جبر سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي افغانستان ته. حال دا چې دوی سره داسې سندونه دي چې د دوی ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. په دې باندې خبرې وکړي، ولې هغه همسایه هیوادونه په دې پوهیږي نه چې باید خپل ملک ورته خپل غیږ خلاصه کړي؟ دوی په دې پوهیږي نه، دوی له دې سره سیاسي برخورد کوي، دوی افغانان ځوروي، دوی هدف څه کېدلی سي؟
دقیقا د ابزار په حیث باندې یا د وسیله سیاسي موخو په اساس باندې یا د سیاسي د ابزار په شکل باندې د مهاجرت مسایلو نه یا د کډوالو د وضعیت او د حالت نه سیاسي استفاده کول د فشار په خاطر باندې چې په یو ملک باندې فشار وارد شي، دا زه فکر کوم دا اخلاقي لار نه ده. لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل، مهاجر ډیر یو زورول شوی او ډیر مجبور شوی طبقه خلک دي، دوی د مجبوریت په اساس باندې او دوی د خپل ځان د امنیت خوندیتوب په خاطر باندې خپل کور، خپل جایداد او خپل وطن پریخیری. اکثریت داسې مهاجر شته دي چې هغوی مشکلات لري بیرته چې لاړ شي په مختلفو برخو کې، دوی ته مشکلات متوجه دي، د دوی سر ته، د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته، د دوی اولادونو راتلونکي ته. نو په دې اساس باندې د مهاجرینو سره د کډوالو سره ښه چلند چې دی د بین المللي قوانینو کې راغلي دي، نړیوال کنوینشنونه په دې باندې تاکید کوي، د مهاجرت نړیوال قوانین په دې باندې ټینګار کوي چې د کډوالو سره باید ښه چلند وشي. او د کډوالو مسایل هیڅکله باید د سیاست سره ونه تړل شي. متاسفانه د افغان کډوالو سره په گاونډ هیوادونو کې چیرته چې افغان کډوال هلته ورکړه کیږي یا ورکړه شوی دي، هلته ډیر وخت داسې پیښ شوی دي چې کله د افغانستان د موجوده حاکمیت او یا د وخت حکومتونو او د کډوالو د میزبان هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلی شوی دي، بیا هلته په مهاجرینو باندې فشار راوستل شوی دی، دوی په غیر قانوني شکل زورول شوی دي، شکنجه شوی دي او حتی زندان ته اچول شوی دي. دا ټول هغه مسائل دي چې په صراحت سره مهاجرت نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د بشر د حقوقو ناقص ګڼل کیږي. مهاجر هر چیرته چې کډوال تر هغه وخت پورې چې د دوی سرنوشت معلومیږي، دوی سره باید په ډیر ښه شکل باندې او د نړیوالو قوانینو د رعایت په اساس باندې باید دوی سره چلند وشي.
بله، یو شمېر داسې کسان هم دي چې هغه له ګاونډیو هیوادونو نه په زوره بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي، او دوی په افغانستان کې په خپلو سیمو کې نسی اوسېدلی. مثلا دوی د کابل دي، دوی د لوګر کې اوسېږي، دوی د لوګر دي، دوی د وردګو کې اوسېږي، ځکه دوی ته خطر دی. دوی دي او دغه کسان هم د همسایه هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د سیاسي اختلافونو له وجې دا ویستل کېږي په زوره. هلته بیا طالب دوی ته ځای نه ورکوي. تاسو د افغان په صفت راتوایي، د دوی ژوند څومره تر رواني فشار لاندې دی؟
ډېر زیات مشکلات دا ډول کډوالو ته چې هغه یو ځل خپل کور او کلی او خپل وطن پرېږدي او ولاړ شي، او د دوی سره چې څه مادي امکانات یي، پیسې ورسره یي، مال ورسره یي، د کور وسایل یې هغه ټول پرېږدي، له لاسه یې ورکړي، بیا یو ګاونډ هېواد ته کډه شي او هلته څه وخت تیر کړي، بیا په زور باندې بیرته رالیږل کېږي افغانستان ته. زه فکر کوم دا خلک رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو وویل دي، ګڼو رواني، امنیتی او حتی اقتصادی او نور ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي. دا چې یو کس تش لاس وي، یو کس خپل کور خپل هر څه له لاسه ورکړي وي، او د دې تر څنګ اقتصادي او مالي مشکلات هم ولري، او په دغسې صورت کې بیا د افغانانو بیرته رالیږل یا بیرته راشړل خپل ملک ته، او هلته هم د دې موجوده حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو خپله وینئ، او هغه افغانان چې په خپله په داخل د افغانستان کې دي، ګڼ شمېر یې د بیکارۍ له وجې نه، د بېروزګارۍ له وجې نه، او یو تعداد هم د خپلو اولادونو د مکتب د سرنوشت په خاطر باندې په تشویش کې دي. زه فکر کوم چې دا ګڼې ستونزې د مهاجرو ته یا د کډوالو ته پېښولی شي او ورته پېښې کړي دي. نو د موږ خپله د یو افغان په صفت باندې هیله د دې هیوادونو نه دا ده چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې تعامل وکړي، ورسره چلند وکړي، دوی سره کومک وکړي تر څو پورې دوی خپل مقصود منزل ته ځانونه ورسوي. زه فکر کوم دا نړیوالو قوانینو هم په دې باندې اصرار کړی دی، او دا د بشر حقوق هم همدا وایي چې کډوال ته باید د یو محتاج او د داس یو چا په سترګه باندې وکتل شي چې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري. نو د دوی حقوق چې دي، د دوی مسؤلیت چې ده، دا نړیوالو قوانینو تضمین کړی دی. نو که په هر هیواد کې د افغان کډوالو سره چې تر ټولو نه د نړۍ تر فکر کومه تر په نړۍ کې به تر هر چا دوی زیات ځورول شوي دي، او زیات بې وسه او بې کسه خلک دي. د افغانانو کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په اساس باندې چلند وکړي، او څومره چې د دوی په واس باندې پوره رهنمایي ورته وکړي، او د دوی د ژوند پراتلونکي کې چې د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته کوم خطرات دي، هغې ته یې مجبور نه کړي چې دا کډوال بیرته ورسره مخامخ شي.
هغه شمېر افغان کډوال چې بیرته د افغانستان ولایتو ته ستانه شوي دي، دوی ډېر شکایت له حاکم نظام نه لري چې که چیرې دوی پوهېږي چې دغه کس تللی وه همسایه هېواد ته د دې لپاره چې بهر ملک ته یې کیس درلوده دی لاړ شي او کار یې ونهسي بېرته راغی، په رقم رقم دی ځورول کېږي. که څه هم د خلکو ګیلې دا دي چې حاکم نظام هیڅ خبر نه اوري، خو بیا موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو حاکم نظام ته څه ویل لرئ؟ هغه افغان چې هغه لارې خوا په سر باندې وهل شوی دی، له هغه سره څه ډول چلند وکړي؟
د ما په نظر خو د یو افغان په صفت باندې باید دا د دوی د کارونو په لومړیتوب کې قرار ولري. افغانان 40 کاله کېږي چې په جګړه کې قرار لري، او د دې جګړې زیاته قرباني چې د هغه عوامو یا عام ولس ورکړې ده، دوی متضرر شوي دي، دوی کورونه وران شوي دي، دوی اولادونه خپل پکې د لاسه ورکړي دي. یعنی دوی هر څه په دې 13-15 کلونو کې د دوامداره جګړو په اساس باندې له لاسه ورکړي دي. زه فکر کوم د اوسنی حاکمیت په لومړیتوب کې باید دا قرار ولري چې د دوی په وینا باندې په افغانستان کې جګړه چې ختمه شوې ده، د دوی ټوله توجه باید دې ته وي چې دوی د کډوالو سره او د یو دولت او د یو حاکمیت یو مکلفیت هم ګڼل کیږي، چې لومړنی مکلفیت دا دی چې دوی باید خپلو اتباعو ته ژوندانه شرایط برابر کړي. نو اوس خو چې موږ ګورو هغه چې په داخل د افغانستان کې دي، تر اوسه بې ځایه شوي هم نه دي، دوی له کار نه او بیکارۍ نه، بېروزګارۍ نه ډېر زیات سر ټکوي. دوی ته باید د اشتغال او د کار او د روزګار زمينه برابر شي. او کوم مهاجر چې د یو مجبوریت په اساس باندې د یو خطر او یا د یو هر دلیل په اساس باندې د افغانستان کډه شوی دي او هلته هم د ظلم سره زور زیاتی سره مخامخ شوی دي یا مخامخ کیږي، بیرته راځي، زه فکر کوم د حاکمیت به وظیفه دای چې د خلکو ته غیږ خلاص کی او د خلکو سره کومک وکي، د خلکو سره مرستې وکي، د خلکو ته ځای په برابرولو کې د مسکن او د نورو هغه لومړني ضرورتونه چې دي. سید افغانستان اوس په نه په مخ کې ها وختونه کې او نه په اوس وخت کې د دې جوګه دی یا د دې وړتیا وس لري چې ټول ستونزې حل کړي، ولی هغه اساسي او لومړنۍ اړتیاوې چې دي، زه فکر کوم دا د دې حاکمیت اساسي وظیفه او دنده ده چې د کډوالو هغه لومړنۍ ستونزې باید حل کړي، د سرپناه او د ځای د امکانات ورته برابر کړي. ټولو نه مهمه دا ده چې د کار زمینه ورته برابره کړي تر څو یو افغان کورنۍ وکولی شي چې په نسبي شکل باندې خپل اولاد ته نفقه او روزي برابره کړلی شي، او د دې ټولو تر څنګ د لیک لوست او زده کړو زمینه ورته برابره شي. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې اوس هم د شپږم سمنه پورته د مکاتبو نشتون دی یا بندېدل دي. دا د افغانستان ټول ملت په دې کرکیا چولای د چې د شپږم سپنه پورته به دوی د اولادونو سرنوشت څنګه کیږي. دا د نسل خبره ده، دا د افغانستان د یوې پراتونکې یوې پیړۍ او یا نیمه پیړۍ خبره ده. نو زه فکر کوم په دې برخو کې افغانان په تشویش کې دي. مونږ خپل د یو افغان په صفت باندې یا هغه افغانان چې په خارج د افغانستان کې دي ټول په همدې فکر کې دي چې په افغانستان کې کله چې حاکمیت ته دعوه کوي چې جګړه ختمه شوې ده، نو خو چې جګړه ختمه ده د آبادۍ په پایل باید راوشي، او آبادی چې ده دا د دې لپاره بنسټ چې دی هغه د اساس چې دی هغه د دې کړېدلې ملت اولادونه دي. دې باندې باید سرمایه گذاري وشي، زمينه د کار باید برابر شي، خلک په دې خپل وطن کې یو ابرماندانه ژوند موجوده امکانات په چوکاټ کې باید ولري، او هیڅکله هم دا کړېدلې ملت باید نور ونه زورول شي.
بله کامران صاحب، تاسو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ژوند کړی او په خوا کې تاسو د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې کړي. کله چې تاسو د نړۍ نور هیوادونو ته ځئ، هلته د خلکو حقوق ګورئ. تاسو یوې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته درس نسي ویلی. په نورو هیوادونو کې تاسو د انجونو حقونه ګورئ، د خلکو حقونه ګورئ، بیا خپل وطن ته ورګرځئ، هلته د خپلو خلکو ژوند ګورئ. تاسو خپله څومره ځورېږئ، څومره خفه کیږئ؟
زه شخصا او د ما په شان باندې ډیر نور افغانان چې دوی سره د افغانستان فکر ده په دې باندې زیات خپه کیږي، ځکه زه به د غربي نړۍ مثال نه ورکم، ولې د اسلامي نړۍ چې د موږ او تاسو حاکمیتونو د تاریخ په اوږدو کې د اسلامیت مدعیان دي، دوی دا خبره کوي چې د حاکمیتونه د دوی 100% اسلامي دي او دا د دوی ارزو ده او دا دوی غواړي. نو په اسلامي نړۍ کې هم په لیک لوست او زده کړو باندې هیڅکله هم پابندي د شریعت په چوکاټ کې څوک نشي هغه کولای وځه کولای په چې د یو ملت اولادونه دي، د دوی لورګان دي، د دوی خويندې او میندې دي، د لیک لوست زده کړو نه د ژوند او د روزګار نه محرومي. نو زه خپل ډیر زیات د تزوریګم او د ما هیله مامم دا ده چې د شریعت د قوانینو ته یا د شریعت اصول ته په کتو سره لکه څنګه چې د نړۍ په ډیرو اسلامي معتبر هیوادونو کې چې حتی داس هیوادونه دي چې په هغې کې د فتوا او مرکزونه شتون لري، په نړۍ کې په مختلفو اسلامي مسایلو باندې وخت په وخت باندې فتواوې ورکوي، په داس هیوادونو کې هم یو بلګه څوک نشي ښودلی چې په یو ځای کې دی یا په یو هیواد کې دی د مکاتبو دروازې د ملتونو د اولادونو پر مخ باندې تړل شوي وي. نو دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده، د موږ هم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې د تعلیم دروازې بلا استثنا د ټولو پر مخ باندې باید خلاصې وي. نه دا چې د تعلیم زمینه باید برابره وي، باید په دې برخه کې ډیر زیات کار وشي، ډیر زیات اولویت ته تور کول شي، ځکه اصلا آبادی چې ده اصلا بیا رغونه چې ده د دې ځای نه راپیلېږي. کله چې د یو ملت اولاد بې سواده وي، بې تعلیمه وي، نو بیا څنګه د دې توقع کېدلی شي چې موږ به ښه ټولنه ولرو او یا به پرمختګ ولرو؟
بله، په آخر کې که افغانانو ته یو پیغام ولرو چې په دا رقم وضعیت کې چې ټول پوهېږي چې د افغانانو حقونه هم په افغانستان کې دننه تر پښو لاندې دي، هم چې دوی کله ګاونډیو هیوادونو ته مسافرت کوي یا د کار لپاره یا نورو ځای ته د تګ لپاره یا هم د درمل
درملنې لپاره تداوی لپاره دوی ته به څه ډول روحیه ورکړی چې د حالت تیریدونکی ده، دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي، خپله حوصله دې له لاسه نه ورکوي او صبر دې وکړي، بالاخره به هغه د عامو خلکو په خبره د تیارو پسې رڼا راسي.
زه فکر کوم افغانانو ته خو ډېر زیات ستونزې لیدلې دي. افغانستان ملت یو ډېر غیرتمن ملت ته دوی ډېر کړاوونه او ډېر تکلیفونه ګاللې دي او لای هم په تکالیفو کې دوی شپې او ورځې تیروي، خو لکه څنګه چې وایي په هر تیاره پسې رڼا شته. زه د ما غوښتنه به دوی نه داوي چې صبر وکړي او استقامت ولري او مبارزه وکړي. مبارزه په دې معنا باندې چې دغه حالت دوامداره په هر ځای کې چې افغانان تبن چې د خپل ملک نه وځي او بل ناشنا محیط ته ځي، هلته به مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وي. ولی که چېرته دوی خپلې هڅې، خپل کوششونه او خپل استقامت ته دوام ورکړي، انشاءالله دا حالت تېرېدونکی دی. او د په عموم کې د ټولو افغانانو دپاره به مې غوښتنه دا وي چې ټول په فکری شکل باندې سره منسجم شي، د افغانستان د تیرو ترخو تجربو نه، د افغانستان د جنګونو نه، د دې شیانو نه یو پند واخلي، یو عبرت واخلي. او د حاکمیت نه مې غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملت لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. د قدرت بقا او د حاکمیت بقا دا د ملت په رضایت پورې تړلې ده. که ملتونه ناراضي وي او ملتونه محروم وي، حاکمیتونه به تر یو وخت پورې دوام وکړي، ولی دائمي بقا نشي پیدا کولای. تنه مودادہ چې د ملت اساسي حقوق او اساسي مشکلات چې دیغه ته پاملرنه وکي او د افغانستان په واقعي معنا باندې د ټولو افغانانو کور وګرځوي چې پیغه کې د هر چا خپل ځای معلومي او د ټولو نه زیاته د افغانستان راتلونکي نسل ته یا فعلی نسل ته چې غوی لیک لوست دکړو ته ضرورت لري، تعلیم او تحصیل ته ضرورت لري، د اسلام د چوکاټ په کې د ننه او د غیب په اساس باندې ورته حل لارې چارې هر څومره زر چې کولای شي هغه ورته نهایی کی او دا زمینه برابره کی چې افغانستان نور د مایوسۍ نه یا د لا زیاتې مایوسۍ نه وژغورل شي، او کوم افغانان چې په داخل د افغانستان کې دي هغه په دې فکر کې نشي چې په افغانستان کې ورته تر پاتې کېدو مهاجرت غوروي، او یا دغه لاره انتخاب کړي چې هر څومره دوی ته که د خطرونو نه هم ډکوي، خو د خپل اولاد د تعلیم او د لیک او د لوست او د زده کړو دپاره خطرات په سر باندې اومني، یا خپل ټاټو به خپل کور او خپل خاوره پریږدي. دا غوښتنه د موږ د حاکمیت نه ده او د افغانانو نه. په خلاص شکل وایم غوښتنه دا ده چې دوی استقامت ولري او صبر ولري، انشاءالله چې حالت به مثبت خواته یوه ورځ نه یوه ورځ تغییر پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه کامران صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. تاسو ته اوس ښه وخت غواړو.
مننه، خدای مل شه.
قدرمن دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقونو د دېونې خبرونه په دې خبرونه کې په ګاونډي هیوادونو کې د کډوالو په حقوقونو او د چې دوی بیرته پرته د دوی له خوا کې څه هیواته لګل کېږي، حالت له دوی سره د حاکم نظام د چلن پاکله خبرې وشوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلم او د حقوقي چارو څېړونکي عثمان کامران تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری. درن دوستانو، دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه پرځه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
ہماری پیالے نسی چیز بہتر آزم خالی خالی دی می کتین سی چیز بیرترا دم دے حدرین سچ زبر ترازم کچھ دے حدرین سچ زبر ترازم خماری دی پیالے سچ زبر ترازم خماری دی پیالے سچ زبر ترازم خالی دے میں کدے سچ زبر ترازم روانی قافلے نسی چیز بیر ترازم روانی قافلے نسی چیز بیر ترازم خماری دی پیالے نسی چیز بیر ترازم خماری دی پیالے نسی چیز بیر ترازم خالی دی مائی کدے نسی چیز بیر ترازم بیغم زولنی نسی چیز بیر ترازم خماری دی پیالے نسی چیز بیر ترازم خماری دی پیالے نسی چیز بیر ترازم خالی دی مائی کدے نسی چیز بیر ترازم خالی دی مائی کدے نسی چیز بیر ترازم خماری دی پیالے نسی چیز بیر ترازم خماری دی پیالے نسی چیز بیر ترازم خالی دی مائی کدے نسی چیز بیر ترازم
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو
بیلتا
پریشان